نجلی واکمنی وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کېنول شوې چې لوستې وې او له کور څخه بهرې دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېرې وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼې جوړې کړي او په دې ډول خپل کاروبار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکی چې اوس له دندې څخه ګوښه شوې او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردم.
آنلاین پانه می خلاص کرده، شکر دختر لپایل می خیلی قوی شروع کرده. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولوزه پا ده فکر که وم چه داسه کار پیل کردم، چخپلا دزن نیسه واسم، شخصی کاروبار میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروفیم. دی هدف تا در رسیدولو لپاره میو و غختل چه پلاس جوشی ویشهان پا خپلا آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی، نقشی شوی منظری می صفا که دی، تابلوگانی دی، ده خز و پلاس جوشی وی افغانی کلی، دسکولونه، زیورات، د نارینه و لپاره خامکی یخنونه او داس نور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری، سمون پا آنلاین پانه که ننداره تا وراندی شوی دی، کچه هم لگ وقت کیگه چه دا کار مو پیل کرده دی، خو لگتی سخه خواخیم، خواری مو بیزای نلگی.
لدی میرمنی سخه مو پختلی چه دا لاسی صنایع چه دول جوره بی، او هغه میرمنی چه یو مهارت زده دی، خو نه کاره بی، لخپلو تجربو سخه چه ارتوائی؟
خیاط دارم، سپارشاتم خیاط آماده میسازم. رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم از فقط
هم. خیاط دارم، کلچ و فرمایش اخلم هغه جوره بی. بل نوری خزی هم خپل گندل شوی شایان نوری او موقع پا خپل آنلاین پانه که ده خرچلاو لپاره ورتک دو. زما په نظر هر میرمن چه په هر برخه که مهارت لری باید وی کاروی. پا کور که لبی کار ناستی سخت سنه جوریگی. اقتصادی ستونزی و روانی تکلیفونه و رست پا ورز زیادیگی. نوخ بداوی چه که پا پایل که ستونزی هم می باید حتمند دیا و کار زمین ازان تا برابر کری ما چه آنلاین پانه جوره کرده نمی دیری پیسی دلو دی او نه هم ده چه عمله تر. پا کم لگه تاوی آوازی زان می دوم را لسی سنه را طول کرده چه ده کار پایل ور باندی وشی. اوز داده ایم چه کار بمی دیر جر دیره گته و کری ده افغانستان پوسنه و شرایطو که ده خزوله پارا کار کول سخت شوی. دیره خبری باوری خندونه بل مخی لیری کوی بیا وقت پل هدف ترسیگی.
یوش میر افغان میرمنی دی طالبانو پا حکومت سر بیره دی خپل کور لنارینه و سخه شکایت که بیوایی چه پا کارونو که خو اصی هم رست نو سره که بی لدی سره سره دی دوی پا وران دی خند هم جوره بی. پا دی اکل موله محصل او آرائشگر مریم سره مرکه کردی حقا پا پایل که پا طوله که دی افغان خزو پستونزو غگیه گی
کلش چی طالبان را غلی دی این شرایط دونه خیر نیدی زیادتران میرمنی چی کار که ولز بیکار دی پا کور که مصروفیت نلری اقتصادی مشکلات دیر شوی دی. یعنی زیادتران ها کسان رو چی سواد دلودن یعنی کار که ولا نه تنها سخت تم میگی بلکه اقوی اقتصادی مشکلات تم خندی لری. متاسفانه چی دولت اقوی تا هیس پام نکی حتی نوای چی دوی بکور که آیا سل لری سد نلری ها و خزو چی میره نه دلودن یتیمانی و اقوی اوس زیادتران گدگری تا مجبور شوی دی پا افغانستان که زیادتران خزی زیادتران کسان خپل کور وسایل خرج کرده. یعنی اقتصادی مشکلات به حد و به اندازه زیاد شویده. خو دولت این صورت د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خوب بند در امن سانی پوری د امن سانی کلوی کله چې د خز لمیز نه لاړ شي د امن سانی به هم شاید لمیز نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې خز اوس مشکل لري. ټول به دا جهانیانه سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده د کار وخت ده اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لا لار شي یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي، یعنی کوم څه چې مونږ اوس واړو چې مونږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر، یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري د افغان ښځو میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دوی ته فکر نه کوي.
بلې، له ځانه را توایي خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
خپله مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی، یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي دا کله بیرته جوړیږي د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته، زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه ده چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره میرمنې په کاري ساحه کې په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي، چې له هغې جملې څخه یوه تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي، مثلا پیچ لرې خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته. په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل یو پیچ درلودل دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویني دومره ډېره فایده نه لري که موږ وګورو اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوران دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي، یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره خطه ده داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. سرای دستي ډېره زیاته و، ډېره خاص خاص کارونه کړي و، خو بدبختانه چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جورې چې ایستلي و هغه ورته برابر نه شو، یوازې کتلې. باید هر څه واخلي او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري، یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي، څوک چې همدلته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو میرمنې سایډ ونلري؟ اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره سوي دي، څه نظر لري؟ له دې چې په کور کې ناستې هیڅ کار ونه کړه، همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا، یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي، همدا صنایع دستي ته، ډېره به فایده وکړي. هم نه تنها څوک چې خرڅ کوي، حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بېلابېله رقم کالیاري دي، ازبکي تاجکي کالي، بوردوزي، خوابک، همدا کارونه.
په دغسې یو وضعیت کې میرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی سي؟
ولاره چې دا خیاطي او سرای دستي کارونه دي چورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې. بس دا زما په نظر ښه دي، باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي، هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړ کړي، باید یو فابریکه، یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسدار دی تجاری دی اکوی باید د خزو چې افغانستان کې دی دوته یو خزوینه ورته برابر کی کوی دلته د کاری زوینه برابر کی یو لاس کا سر شل کا سر خزو کار وکي ډیره خده خزو ته اتا کولی شي چې کډور ته خرڅه کی خپل ذات ته خو یې سره جوړول شي زموږ په نظر خده د صنایع دستی او خابک او بوره دوزی او داشیان او خیاطی تر څنګه ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بلې، له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم ده چې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي زده ده، ارشګري زده ده، خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به ځان ته زه به یوه ښه زمینه برابر کړم، بس خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي، خاباک یو څوک بوره بافي وکړي، یو څوک افغاني کالي وګرځي، تاجکي کالي، ازبکي ابداشه چې ټول زده وي. زما خپله هم زده ده، زه خپله په کور کې دا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې، که کومه میرمنې کار کوي هېڅ کله دا د خپل پلار دا د خپل ورور هېڅوک ورته تشویک نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم، نو ما ته هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دي، پوهنتون بد دي، کارونه بد دي، تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي؟ په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي، حتی میرمنې وایي چې څوک چې بیکاره دي په کور کې دا جوړې یوه لار ورته دي چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دبدا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري، دا ښه نه ده. که خپل ذات دی خپل څه یو برابر کې کولی شي، که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه. چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري، حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار به کوه فایده نه لري، ستاسو عایده هېڅ هم نه ده، تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته هم ویل کېږي.
بلې، مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده؟ په ځای دې دي چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي، دوی سره مرسته وکړي، تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي؟
اوله زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت یې کوله، هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې پوهنتونونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و، ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پوهنتون نه شي ویلې، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینهو تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی، بیربره دی، مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما عایده څه کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ. دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته باید یو ډاډ په څیر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی، یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کړي. که نه موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه، هېڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي، څوک چې عمل کوي هېڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کې، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
سلمان اوسیدون که همت بیاوایی چه طول نارینه داسی ندی چه دوی دل میرمن و سرد یاغو پا کارونو که مرسته و نکری یاده هم خندونه ارته جور کری خو پا خبره لباد مرغه یاوش میر بیا دکور شاقه کارونه خدو تپریک دی خو دیزده کری او رسمی کار مخی نیسی
خپلی حیزی توایو چه لار سلباغه و آخر آوره غوا باخت بوزه وزه ترباغه پور بوزه بیرون پا خزال و خس و پسی وزه خو چه کل اغا وای هزب حجاب کوام اغا عزت و عبرو مراتوام هر چه ساتم ده تا سر الول ساتم خوزه بلار اسم دقل تا با بدشف خانه که نرس اسم داکتر بسم تعلیم را بانده وکا بیا دقا مونگ تا آر یا ننگ معلومی گی به مونگر توی چه نه دا کار با نکه زکه چه بیا به مزه تر زمانو تا چنگه گورم زبا می کلیوالو تا چنگه گورم بیا خدا نو دی ما پس بین لمن تور داغ دا دا بدبختی پا دی طولنه که خصوصا دی پختنو پا طولنه که دیر زیاده دا یعنی فیصدی که او ایم فکر او که 15% حتا 30% با هم دی فکر با هم دی یو تیاره طولنه که یاست بدبختی داده چی دیمون طولنه که اکثریت نارینه اسلامی قوانی رو نم مکمل خبر ندی دوی لدین نه صرف قیودات دوی تا رسیدنی لدین نه صرف دوی تا دا شای رسیدنی چی هر چه بند در حالی که چی اسلام دیر وسیع براخ روشن دین ده کنین چیو گرو دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر از چا واده وکرد تجاره نواره دی بی ختیجه خود تجاره وکنه ده غصی خزینه وطلی جهاد نپاره بای مسلمانان و مجایدین و تا بای اوبو شیم نجوره ول خود جوره ولی ورد خیال تا ولی ورد اجازه وار
لوقوقی ارخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې لکه د سره د کور د ننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي هغه تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره
مرمن دوی خلاقیت لری دوی خپل هغه قوی لری په خپل وجود کې لکه څنګه چې نارینه لری لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لری دغه څه مرمن هم لری دغه څه مرمن هم کولای شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولای شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه دغه صنایع او دغه سی کارونه دا د اوس خبره نه دا د سونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبختانه چې په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي خوشبختانه نارینهو ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري هغه د لور په څیره کې وي که هغه د خور په څیره کې وي یا د مېرمنې په څیره کې وي نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي وخت ورکړي ورته تر څو دغه لاسي صنایع نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم سار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته راغلاست په نننې خبرونه کې به تاسو ته د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو
اټوم پیژنو اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي لکه په سترنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري یو پروټون او بل نیوټرون الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي یعنې د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره یعنې پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده الکترون د اتوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي الکترون چې دی هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړ د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو جان ډالتن نظریه بیا دا وه هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نوو ذرو څخه جوړ شوی دی د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي د بېلابېلو عنصرونو اټومونه د بېلابېلو کترو او بېلابېلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي د نیلسپولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وایي ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي. نه دلس پته د من فیزیک اته سیکنډ کې انرژي جس او یا هم د لاس ور کوي. دو مثلا کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیر سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازې انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات کم وي. ہستے تو بے نجدی ہاغا الیکٹرونن چی دے ہاغا کم مقدار انرجی لری او ثباتے ساپا ثباتے دیر زیاد بھی
د خون کې په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسی سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یو فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحله ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله موادو او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. دا محلول غذا سیاسی واحدونه په لاندې ډول دي چې مولاریټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غذا او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولاریټي چې ده، دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه ښودل کیږي. یعنی سی ایم مساوی کیږي د ایم پر ایچ مول واحد او ایم پر لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مدعی کیږي په مولاریټي سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرامه سوډیم هایدروکسایډ لري مولاریټي یې پیدا کړي، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې محاسبه هم کړو چې 26 ګرامه پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرامه راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې په فورمول کې وزه کوو چې موږ ته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکړي چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمل ټینګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې هم سې کې یو کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول ته د کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فرد فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته 12 نورمالټي ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټي غذات وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرامه ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې راکول شي نیو ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې پر اشاره 5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې چې ما صفر اشاره 83 مولالټي لا سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرل کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړو، د دې د پاتې د کتله څو د کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.2 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته وروسته 0.1012 چې هیڅ ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډول سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو دمان کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې، ځکه چې وی فیصدي غلظت چې د حل شوي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشه کتله وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخې غذا تشکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې 1.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګ او اوبو مولی برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو 0.5 نه دوه، او همدارنګ انډوی کې چې موږ برخه پیدا کو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو انډو کې متون سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولې برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول ازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلي په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولې څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شینی دې پای ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس په 1970 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله او په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له ډلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کیسه لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دی د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سره ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. داروند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي دی؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنوز د کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پام دی، هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسې ته خپریږي.
لدرنو زده کوونکو زموخیله دا د چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي او د پوښتنو د لاخز وابیدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.